لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ټاکل شوې ولسمشر اشرف غني د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د فاتحې په مراسمو کې د ګډون لپاره نن کندهار ته ولاړ شي، او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په بهیر کې د جدي سرغړونو له کبله د یو شمیر انتخاباتي حوزو رایې ښایي باطلې اعلان شي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د چک جمهوریت پاولز تایید کړی ده چې یو سرتیری په هرات ولایت کې د ډزو په پرونی پیښه کې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د 15 ملکی وګړو د وژل کېدو د ادعاو په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي، او د پاکستان صدراعظم وایي په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په هغه نړیوال کنفرانس کې ګډون کوي چې یو شمیر هیوادونو تحریم کړی دی. بشپړ خبرونه. د چک جمهوریت پاولز تایید کړی چې یو سرتیری په هرات ولایت کې د ډزو په پرونی پیښه کې وژل شوی دی. ناټو د دوشنبه په ورځ وویل چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې په هرات ولایت کې د یو افغان سرتیری په ډزو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د چک جمهوریت پاولز وایي ټپي سرتیری چې هغوی هم چکان دي د علاج لپاره د بګرام پوځي روغتون ته استول شوي دي او صحي وضعیت یې ډاډمن دی. د دې حمله مسولیت طالبانو منلی، او قاری یوسف احمدی چې ځان د دې ډلې ویان بولي په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا حمله د طالبانو یو غړي وحیدالله ننګرهاري کړې ده. د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د 15 ملکی وګړو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څیړنې پیل کړي دي. د سره رود ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ویلي چې د دوی په سیمه کې د یکشنبې په ورځ په پوځي عملیاتو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ولی ویان عطاالله خوګیانی تیره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تر اوسه پورې روښانه نه ده، دا به څېړنې روښانه کړي. په همدې موخه موږ هر اړخیزه څېړنه کوله. څېړنې وروسته به انشاءالله پایلې د ولسونو سره د ناستو پر مهال شریک کړو.
خوګیانی همداراز یادونه وکړه چې د سره رود ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د استخباراتي مسؤل په ګډون د دې ډلې 15 سیمه ییز مشران وژل شوي دي. په پام کې ده چې نن د بلخ ولایت په ځینو ناامنه سیمو کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات پیل شي. د بلخ امنیه قمندان پاسوال محمد اکرم سامع له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
ما یک جرسی امنیتی قوی داشتیم و آخر تکرار عملیات های ما آغاز میشه که امیدوار هستیم که این تهدیدات از بین بره.
چاربولک، چمتال او دولت آباد د بلخ ولایت ناامنی ولسوالۍ ګڼل کیږي. په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د ناامنیو په دوام د بلخ پولیسو په راوانونۍ کې په یوه جومات کې د څلورو کسانو مړی موندلې دي. د بلخ چارواکي وایي چې د کسانو د ولسی جرګې د یو کاندید د څارونکو په توګه دنده ترسره کوله. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي لا هم هغو توضیحاتو نه دی قانع کړی چې د ژورنالیست جمال خاشقچی د وژل کېدو د قضیې په اړه یې له سعودي چارواکو څخه اورېدلې دي، خو ښاغلي ټرمپ په عین حال کې ویلي چې نه غواړي د سعودي عربستان پانګونې له لاسه ورکړي. 95 کلن خاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه د واده د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي قونسلګری ته له ننوتو وروسته لادرکه شو، خو ریاض د شنبه په ورځ تایید کړه چې نوموړی دننه قونسلګری کې د فزیکي شخړې په نتیجه کې وژل شوی دی. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د خاشقچی د قضیې په اړه پرون د سعودي له ولیعهد سره خبرې وکړې، خو زیاته یې کړه چې هغو خبرو چې ده تر اوسه اورېدلې دي نه دی قانع کړی. ټرمپ که څه هم څرګنده کړه چې نه غواړي په امریکا کې د سعودي پانګونې له لاسه ورکړي، خو ټینګار یې وکړ چې متحد ایالات به د دې قضیې حقیقت معلوم کړي. په همدې حال کې د پاکستان صدراعظم عمران خان وایي دی به په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په هغه نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي چې نورو هیوادونو تحریم کړی دی. عمران خان وویل چې هیواد له سعودي عربستان څخه د پور تمه لري ځکه په دې غونډه کې ګډون کوي. نوموړي پرون د منځني ختیځ له یوې خبري رسنۍ سره په مرکه کې وویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره زما دلیل دا دی چې د 210 میلیون وګړو لرونکي هیواد مې اوس مهال د پورونو له بحران سره مخامخ دی. خان زیاته کړه که پاکستان له خپلو دوستو هیوادونو یا د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه پور ونخلي نو په راتلونکو دوه درې میاشتو کې به د خپلو پورونو د خدماتو او د وارداتو د پرې کولو لپاره د بهرنیو اثارو کافي زیرمه ونه لري. یو شمیر لویدیځو هیوادونو په سعودي عربستان کې د پانګونې کنفرانس د ریاض د مخالف خبریال جمال خاشقچی د وژل کېدو د قضیې په وړاندې د اعتراض په دود تحریم کړی دی. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د خاشقچی پر مړینه خواشینی شوی خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د سعودي عربستان د حکومت وضاحت ته انتظار کوي. او وروستی خبر، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د ځینو اوکراینی شرکتونو او اتباعو پر وړاندې ځانګړي اقدامات کیږي. په فرمان کې ویل شوي چې دا اقدامات د روسي اتباعو او کمپنیو پر وړاندې د اوکراین د غیر دوستانه چلند په ځواب کې کیږي. په دې فرمان کې چې لاسلیک شوی او د کرملین پر وبپاڼه هم خپور شوی دی، پوتین حکومت ته سپارښتنه کړې چې د هغو اوکراینی شرکتونو او اشخاصو یو فهرست برابر کړي چې باید اقتصادي بندیزونه پرې ولګول شي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ راډیو پر وبپاڼه کتلای شي، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، ولسمشر اشرف غنی ویل کیږي چې نن کندهار ته ځي، څو د کندهار د پخواني امنیت قومندان جنرال عبدالرازق د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړي. موږ هڅه کوو چې په کندهار کې له خپل خبریال سره تماس ونیسو. خوله هغه مخکې یو بل مسله راخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د میزان د 28مې د انتخاباتو په ترڅ کې د جدي انتخاباتي سرغړونو له کبله ښایي د ځینو حوزو رایې باطلې اعلان شي. د دې کمیسیون مرستیاله وایي که داسې یو اقدام کیږي نو د انتخاباتو کمیسیون به مکلف وي چې په هغو حوزو کې په یوه اونۍ کې دننه بیا انتخابات وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د سرغړونو او ګډوډۍ موارد تاییدوي، خو وایي دومره جدي نه دي چې د رایو د باطلېدو باعث شي. په دې اړه د صالح محمد صالح په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی ته د وررسېدلو زرګونو شکایتونو له جملې ځینې جدي دي. د دغه کمیسیون په باور ممکن تر څېړنو او ارزونو وروسته دغه جدي شکایتونه د ځینو ولایتونو د انتخاباتي حوزو د رایو د باطلېدو سبب سي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همیرا حقمل پرون ازادي راډیو ته وویل
په قانون کې همدغه موارد پیشبینی شوي دي. دا افغانستان او د افغانستان ټاکنې هم لرې د داسې وضعیت نه دي که متاسفانه چې شته دي داسې موارد چې کېدلی شي د شکایتونو د څېړنې او رسیدګۍ نه وروسته د بعضو حوزو آرا یا رایې باطلې او په نتیجه کې مجددا په هغو حوزو کې انتخابات ترسره شي.
میرمن حقمل وایي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې زیاتې انتخاباتي سرغړونې په کابل، لغمان او میدان وردګ ولایتونو کې سوي دي. د قانون له مخې خلک کولی سي تر انتخاباتو 48 ساعته وروسته خپل شکایتونه ثبت کړي، یعنی خلک نن سه شنبه د شپې تر 12 بجو پورې خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبتولی سي. دغه کمیسیون وایي پرون دوشنبه یې شاوخوا 1000 شکایتونه ثبت کړي او د انتخاباتو په دوه ورځو کې هم 6000 شکایتونه له دوی سره ثبت شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې سرغړونې تاییدوي، خو فکر کوي چې شایي ډېرې جدي نه وي. د دغه کمیسیون په حواله که چیرې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره درج شوي شکایتونه مستند وي او پر اساس یې د ځینو حوزو رایې باطلې اعلانېږي، دوی به یې تایید کړي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي دوی تیار دي له قانون سره سم په هغو انتخاباتي حوزو کې چې رای باطلېږي انتخابات وکړي.
بعضې سرغړونه چې هغې ته به رسیدګي کېږي مطابق د قانون، هر څه چې قانون پیشبینی کوي او هر څه چې مستند اوسېږي ټاکنو خپلواک کمیسیون به مشکل نه وي، ولې په شرط چې مستند معتبر اسناد کیږي او حقوقي او قانوني اسناد کیږي چې تابع نزل مونږ شي.
د قانون لمخې د ټاکنو خپلواک کمیسون موظف دی په هغو انتخاباتي حوزو کې په یو اونۍ کې دننه بیا انتخابات وکړي چې رایې باطل اعلانېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي د رایې اچونې په ورځ د تخنیکي ستونزو د څېړنې لپاره کمیټه ټاکلې ده او تر هر اړخیزو څېړنو وروسته به د رایې اچونې د مرکزونو ټولو هغو کارکوونکو ته قانوني سزا ورکړل سي چې په وظیفه کې ناغېړي کړې وي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایه مشر یوسف رشید د یکشمې په ورځ ویلي و چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې انتخاباتو ته پوره چمتووالی نه درلود چې د انتخاباتو په ورځ د بېلابېلو بېنظمیو او سرغړونو سبب سو. له غزنی او کندهار ولایتونو پرته د ولسي جرګې انتخابات تېره شنبه او یکشنبه وسول. که څام په پام کې ده په کندهار کې دغه انتخابات را روانه شنبه وسی، خو د غزنی ولایت د انتخاباتو لپاره لا هم کوم مهالویش نه دی ټاکل شوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، ولسمشر اشرف غنی ویل کیږي چې کندهار ولایت ته روان شوی څو د کندهار د پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړي. دا چې ولسمشر تر اوسه ښار ته رسیدلی که نه دی رسیدلی، له کندهاره د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. رښتینی صاحب، ولسمشر حرکت کړی مخ په کندهار که نه؟
تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. بله، تر اوسه خو را رسیدلی نه دی او ټاکل شوی چې نن یې ولس بجې ولسمشر د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د فاتحې په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته راځي. د تېرې شپې رئیس په کندهار ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او له نن سهاره په کندهار ښار کې د هر ډول وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی. د ولسمشر د سفر هدف تر اوسه یوازې د کندهار ولایت مقام په پیښه کې د وژل شوي امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د فاتحې په مراسمو کې ګډون او د خلکو سره لیدل دي. البته تېره ورځ ولسمشر د قمندان عبدالرزاق ورور تعدیل خان د کندهار د امنیه قمندان په توګه وټاکه او د دغه ټاکنې سره مهاله د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي یو مطبوعاتي کانفرنس درلودی او هغه وویل چې د کندهار د ولایت مقام پیشه د پولې هغه غاړې پلان شوی و چې حمله کوونکي تر پیښې 15 دقیقې مخکې د پولې هغه غاړې سره 2.5 دقیقې ټلیفوني خبرې کړي دي او د حملې امر یې ترلاسه کړی دی. ستانکزي وویل چې حمله کوونکي په جلي هویت او تضمین سره د کندهار د والي په ساتونکو کې ځای پر ځای شوي وو چې د ده په وینا د دې پیښې په تړاو 15 کسان نیول شوي دي چې اوس د ملي امنیت تر تحقیقاتو لاندې دي.
بله، رښتینی صاحب، کلان راته ووایئ چې د ولسمشر په لیدنو کتنو کې برسیره د فاتحې په مراسمو کې پر ګډون طبعا هلته به ګډون کوي، نور د تدین خان سره یا د عبدالرزاق له کورنۍ سره لیده شامل دي؟
بله، ټاکل شوی چې ولسمشر لومړی د کندهار د ولایت مخامخ د خرتي شریف په منطقه کې چې دلته د قمندان راځي خبر دی دلته راځي او تر هغه وروسته د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې د خلکو سره وویني. البته مطبوعاتو ته هلته بلنه نه دي ورکول شوې او یوازې په دغه لومړني پروګرام کې د مطبوعاتو ګډون شامل دي.
ډېره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی و چې کندهار ښار ته د ولسمشر اشرف غنی د نننی سفر په اړه جزئیات راکول. ولسمشر تر اوسه پورې کندهار ښار ته نه دی رسیدلی، مګر چارواکو اعلان کړی چې نن به ولسمشر د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق د فاتحې په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته ولاړ شي او هلته د ده د سفر لپاره هم پراخې تیاری نیول شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو